سړی مشي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زموږ مجید بابر نه کیږي او سلامونه و منئ. روانه خبرونه خبري غړې دا په دې خبرونه کې د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې د تشدد پیښې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمې د نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراوړې دي. که تر پای رافرمل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي. کړومبې د مشال ریډیو خبرونه فرخنده اسدوالی.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی په شمالي وزیرستان کې په دوه هدفي بریدونو کې یو تن وژل شوی او یو وژل شوی دی. چارواکي وایي پر تورخم لارې د هغو معلومونکو ګاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورت او ویزا نه لري او حماس ویلي له اسرائیل سره پر اوربند مذاکرات کوي خو اسرائیل لا په دغه اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د میرعلي تانی د یو چارواکي په وینا نن د نومبر پر 28مه په یاد سیمه کې دوه هدف بریدونه شوي چې پکې یو تن وژل شوی دی. دا شان په یو بل برید کې یو تن جوبل شوی دی او برید کونکي تښتیدل دي. بلخوا د پوست اماړیکو ادارې ایس پی آر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون د ډیر اسمل خان په کلاچۍ یو وزیرستان کې د بسوالو پر ضد په عملیاتو کې درې بسوال وژل شوي او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی دی. په دې وروستیو کې په لکی مرو وته ډیر اسمل خان او خو شاسمو کې د وسوالو فعالیتونه زیات شوه دي چې پر ضد د پاکستان په وځ وخت په وخت عملیات کوي. پرون په اسلام آباد کې هغو کورنیو احتجاج وکړ چې غړي په جبري ډول لادرکه کړل شوه دي. لسکونه کسان د اسلام آباد په ډی چوکي راټول شي وو. شهرونه ورکول چې ترایتم کړل شوه کسان دي زر تر زر پرې خودل شي. د بشري حقوقو دفاع په نوم تنظیم د احتجاج تابع کړی و. دی ورسته پر لتو هلو چې پکې د ورکو شو کسانو خويند میندو پلرونو ورونو او بچو ګډون وک په دغه پرلت کې د خیبر پښتونخوا د لکی مروت نه د یو لادرکه تنورور محمود خان مشال ریډیو توای
دا کست مورور دے او دے صدې کمین نمبر دا او دے سره یو بل مورور دے زه زمين اغام دې نه کرن هغه ورکته هغه دریو چټکړې دې کور نه بوله دې او نو ان کله او شول دې کې معلومات نشته موږ دا جگہ چوتره ملاقات نشته و سره.
دغه احتجاج ته امنا مسعود جنجوا سېنېټر مشتاق احمد خان افراسیاب خټک او زینو سیاستوالانو ویناوي وکړي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې ټول لادرکه کسان دې زر تر زر عدالتونو ته حاضر کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ تیر میاش په خبري غونډه کې ویلي وو ورک کسان دومره نه دي سومره چې خودل کیږي. د نوموړي په وینا په ټول بلوچستان کې اواز 50 کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوی دي. خو پی ټی ایم بلوچ مسنګ پرسنس او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې بیا د جبري لادرکه کړل شو کسانو شمیر په زرګونو کې خای. د پاکستان سپریم کورټ یو جج پرون د نومبر په شلمه د هغه درخواست اوریدنې امر کړی چې پکې د افغان کډوالو د بيستلو د لړۍ ودرولو غوښتنه شوې ده. د پیپلز ګوند مخکخ فرحت الله بابر د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوډ په شمول دیار لسو سیاستوالانو او د بشري حقوقو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زوره د بیا اسناد د افغانانو د لیګلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی وو. د دوی وینا ده چې په دومره شمیر کې د افغانانو بیرته لیګل په هغه واد کې بشري ناورین رامنځته کول شي خو له دغه وروسته د سپریم کورټ ريجستره دغه درخواست اوریدنې وړ نه وو ګرځولې چې درخواست کونکو پر خلاف اپیل کړي وو. وروسته جسټس یحیا پریدی پرون د ګل پورس دغه اپیل اوریدنه وکړه او په خلاص عدالت کې د دې د اوریدنې امر وکړ. تاسو مشال ریډیو ته وګی. چارواکي وایي پر تورخم لارې د هغو مالونکو گاډو په تګ راتک بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورت او ویزا نه لري. دا خبره نن د نومبر پر 28مه په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي نجیب ارجمن مشال ریډیو ته وکړه او زیات کړه چې هغه افغان ډرایوران چې ویزا او پاسپورت نه لري پر دغه لارې مالونکو گاډي پاکستان ته نشي اړولې. نوموړی وایي د پاکستان د امنیتي حکومتي دارو لخوا افغان ډرایورانو ته بغیر له پاسپورت او ویزې پاکستان د اوختو مهلت نن د نومبر په 28مه ختم شوې دي. چارواکي زیاتوي چې د پاکستانی ډرایورانو لپاره هم افغانستان ته د ورتګ پر مهال د هغه هیواد د ویزې شرط یې خوده دي. او بل خبردار چې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر ډله ګرځول شوی مشر اسماعیل هانیایي ویلي چې د اسرائیل سره یې اوربند په نظر کې دي او له هغه سره په درزنونو د هغو یرغمل شوو تنانو د خوشی کېدو هیلي هم زیاتې شوې چې د اکتوبر 10 په حمله کې یرغمل شوی دی. بلخوا د اسرائیل لخوا په سمدستی توګه د دغو مذاکراتو په اړه سنه دی ویل شوی چې لمخه به سراسه 270 کسان خوشی کړی شي. دغه کسان د حماس لخوا د حملو پر مهال يرغمل کړل شوی وو. په دغو کې زیاتره اسرائیلی عام وګړي دي چې پکې ماشومان او بوډاګان هم شامل دي. د دغه په جواب کې اسرائیل پر غزه هوایی او سمکنی بمباری پیل کړی دی. حماس وایي په اسرائیلی حملو کې تر اوسه 13,300 کسان وژل شوی دي چې زرګونه یې ماشومان دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او خبرونه در تاسو زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم بوري. د اکتوبر د 1.5 نه پس افغان کډوال پاکستان وایي چې بیا اسناد کډوال افغانستان ته ستنوي. خو په دغو کې ځینې پاکستانیان هم د وطن ستړل شوي.
کله کې پی ترانزیت پوینټ تر راوستل نو د دوی چې کله بایومیټرک کېدو نو دا معلومه شو چې یاره دا خو هغه خلک نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق دی.
سینیٹر مشتاق احمد وائی چی پاکستان کے د پینزونا تر لف زور پورے کسان پر زور اللہ در کشیوی
زما په خیال په ټول پاکستان کې چې په خلک را پته دي اپ زرګونو کې او دا کم از کم 5,000 او د 10,000 نه سیوا دا فګر دا لا پته افراد پار.
د تیر کال په سیلابونو کې د سواد په کابل کې یو سکول وران شوی و. دغه سکول جوړ شوی دی
بل یو نیم کال سے بد دی و شو چراولې د لړې حکومتي ساته باندې ستا پوسنه راځي. دا سفر چې چټ شوې د سمنګ تاون کړه سو انجوز والا
کوي سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر سم تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړې ده. زه ستاسو قربا مجید بابر یم او د خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر وای په جنوبي او شمالي وزیرستانونو او ډیر اسمر خان کې د وسلوالو پر ضد د پوز عملیات پر مهال درې وسلوال او یو امنیتي سرتیری وجل شوی دی. بلخوانن په میرلي کې په دوه هدفي بریدونو کې یو کس وجل شوی او یو جوبل دی. د دې سره سخت کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیره 650 تر رسیدلی ده. تیر کال دغه شمیره شپک سلوی خوا. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي او ځای خلکو په وینا نن سهار میرعلي کې وسلوالو په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې یو کس وژلې بل یې ژوبل کړی دی او برید کوونکي په تیښته بریالي شوي. بل طرف د پاکستان فوج اماړي کوسانګیا ایس پی آر رسنیو ته استول خپل بیان کې ویلي چې د نومبر په 6 وزیرستانونو او ډیر اسماعیل خان کولاچی کې وسلوالو زید عملیاتو کې درې وسلوال وژلي او د سړک غاړې ریموټ کنټرول بامی برید کې یو فوزی عسکر هم وژل شوی دی. د میرعلي پولیس تانه چارواکي عارف خان مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو میرعلي کې دوه بیلابیل هدفي بریدونه وکړل. یو کس یې وژلې، دویم برید کې یې بل کس ژوبل کړی دی چې د میرعلي روغتون ته وړل شوی دی. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړل شوې. دغه شان د فوز اماړي کوسانګي خپل بیان کې د درې وسلوالو د وژنې دعوه کړې. د دوی په وینا ډېر اسماعیل خان کولاچی او جنوبي وزیرستان اعظم کوډ سیما کې د نومبر په 6 د استخباراتي ادارو اطلاعاتو په بنیاد عملیات کړي چې دوه وسلوال یې کولاچی او یو یې جنوبي وزیرستان کې وژلې دي. د فوز د بیان تر مخه دریمه پیښه شمالي وزیرستان ګډیوم سیما کې شوې چرته چې پرون د نومبر په 6 وسلوالو د سړک غاړې په بامی برید کې یو فوزي عسکر وژلې دي. وزیرستانونو ډېر اسماعیل خان لکی مروت او خواوشا کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې. د فوز لخوا هم د غلطه د وسلوالو ضد هدفي عملیات د سومیاشتو نه دوام لري. د نومبر په 15 هم وسلوالو میرعلي په تسیاډه باندې په یو هدفي برید کې دوه ځایي کسان خالد خان او نهید الله وژلي ول. د نومبر په 3 هم میرعلي بازار کې وسلوالو دوه نور ځایي کسان تره او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوې چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. تیر 2022 کال کې هم په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوې وې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په چمن کې روان پرلت د اکتوبر له 1 پیل شوی چې له هم دوام لري، بلخوا پرلتواله د نومبر له 10 د نومبر له 6 له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لاره د کاروباري موټرانو پر مخ هم تړلې. د چمن د پرلتوالو پر غوښتنو د نومبر په 6 د پاکستان په سینټ کې بحث هم شوی. د بحث مهال د پاکستان د کورونو چارو لنډمهاله وزیر میر سرفراز بوګټي پر دې خبره زور ورکړی چې د تورخم او واګه بارډر رنګ پالیسي باید د چمن بارډر لپاره هم وي. په دې اړه تفصیل سمت شبنم ناورو.
ل چمن څخه سپین بولدک ته تلونکې لویه لاره د چمن پر لټوالو ل 6 نومبر څخه د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټران پر مخ تړلې ده. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو پر لټ د اکتوبر ل 1 روان دی. دوی د افغان کډوالو په زوره لا یو د استولو ترڅنګ د چمن او سپین بو ډاکټر من سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر شنات کارت او تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي د نومبر پر 1 مشالېډو ته وویل:
رای ماشام زمړ د حکومتي چارواکو سره مجلسونه دي، مړ دلته د پېټرول ایجنسیانو سره دغه مجلسونه دي چې هغه دغه فیصله کومه سوي ده. حکومت یې وردا واضح کی چې فیصله د دوو ملکو کې چې زمړو د حکومتي چارواکو خبر خو نه ده چې هغه دغه مجلس دغه سیستم افغانستان سره مني کې نه مني. په دنیا کې یو داسې مثال ساسي 5000 کسان پر پاسپورټ زیو راځي، داسې مثال که څوک پیدا کولای شي خو زموږ بارډر دی پاسپورټ. مجلس دا دی چې د ګورنمنټ کم په کروڑونو روپۍ مالیه جمع کېدل چې هغه کسټم پاکستان او ګمرک افغانستان دا تجارت کاربندیز نن دویمه ده روان دی.
په وخت پر وخت داسې شکایتونه هم مختراغلي چې پر دې سره دی دروازه د تګ راتګ مهال به لغړیانو یا پنډیانو له مسافرو په ناقانونه توګه پیسې هم اخستي. خو په دې اړه د لغړیانو د موټرانو اتحادیې مشر ولی محمد دغه تورونه ردوي. هغه د نومبر پر 1 مشالېډو ته وویل:
خلق دا وای وای دلته خلق دا مسافر راړي، مسافر لغړیان پر نامه باندې موږ خلق دا وای چې دا لغړیان نه دي، دا پردي غل دي، دا خالص صرف د لغړی په جامه کې دي، د لغړی رنگ ور بدی. نو موږ دا خلق دا وای چې دا د لغړی سره مدخ کوي، دا ظالمان دي، دته موږ په ظالمانو وایو. آیا تاسو دلې په خپل باندې چې موږ دا خلق نیولې دي، ولې می دي ټکولې می دي، جیل تم په لاس ور کړی دي؟
د چمن د پرلتوال په ملاتړ په 13 ورځو کې پښتون ژغورن غورزنګ او د چمن ځای وسیدونکو ماشمانو هم احتجاجونه کړي او حکومت غوښتي چې د پرلتوال غوښتنی ومني. د چمن د پرلتوال لخوا 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې وه چې د دوی د ستونزو هوارولو لپاره به د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره ویني. د دې کمیټې غړو په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلې دي. د دې کمیټې وغړي اتاولا د نومبر پر 1 مشالېډو ته وویل:
موږ پرون ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی سره، د پښتونخوا ملي پارټي سینیټر سردار شفیق ترین، د عوامي نېشنل پارټي ارباب عمر فاروق کاسي، د سرور سره د بلوچستان عوامي پارټي د منظور کاکړ او سینیټر نسیب الله بازی د دې سره زموږ میټینګ وشو او بیا روز مر آواز د چمن آواز د پرون د سینټ په اجلاس کې پورته کی پرارمن تقریبا 4 سینیټرانو مجلس وکړي. زموږ د پاکستان د وزارت داخله سرپراز بوکټي صاحب سره هم لیدنه وشوله او دا غسر د چمن پر معاملات باندې مجلس وشو. نو امید استه چې ان شاء الله موږ په خپل اسلام آباد پراتک کې چې د کمچا سره مذاکرات شوی دی پاک ان شاء الله کامیاب شو.
د نومبر پر شلمه د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سینټرانو د چمن د پرلتوالو پر غوښتنو بیس کړی. د بیس په ځواب کې د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمال وزیر میر سرپرست بوټی سینټ ته باور ورکړی چې د چمن د خلکو چې کمی غوښتنې یا تفضات دي د هغه لپاره یو لار جوړوي چې دغه لارې به پاکستان ته زیان لږ کېږي. خو بیا هم سرپرست بوکټي د تورخم او واګه بارډر رنګه د چمن سره د دروازه پالیسۍ باندې زور ورکړ. د چمن د پرلتوالو د غوښتنو په اړه موږ د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جانت سیکزي سره پر ټیلیفون تماس ونیوئ خو ټیلیفون ته یې ځواب ونه وایه. د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې له هیواده د وتلو وخت ورکړی وو او د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره اخیستی. د چمن د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیک.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو د وېستلو لړۍ روانه ده، یو شمیر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې له نیول کېدو وروسته تورخم ته رسول شوي. په پېښور کې د کورونو چارو د صوبایي وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کنټرول خونې یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل د نومبر له لومړۍ تر شلمې نېټې نه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخمه رسول شوي وو، خو چې هلته یې د ګوتو نښې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. په دې اړه تفصیل غلام غوسنه و.
سرکاري شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستانی شناختی کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو، خو هغلته کې د دوی د پلټنو وروستو واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو وروستو د دوی سره نه داسې پیښې ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبو نه موقتی کیمپونو ته راوستل شوي دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په شلمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولی وو او دغه کسان افغانستان ته نه دی لیږل شوی.
چونکه دوی دا چې کوم وو کسان مینشن شوی او بس شوی دی واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي. نو هر کله چې دا وو کسان د دې دومره دغه نه روتل نو ډایرکټ دوی چې کله کې پی ترانزټ پوینټ تر وستل نو د دوی چې کله بایومټریک کې دونو دا معلومه شو چې یره دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق ته. او د دغه دوه وو نه علاوه دوه کسان مخکې هم په دې سیستم کې د قرنګ ای پی ار شي او هغه مونږه واپس کړی دي.
بلې خواته ملت پالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ګوند د نگران حکومت د پالیسی په مکمل توګه رد کړې ده.
او د موجوده کیرټیکر سره خو د اختیار نشته چې د کومه پالیسی جوړه کړل. پارلیمنت نشته، په کار کې سینټ کې صرف خبرې کول نه پکار، د دې حکومت خلاف قرارداد تاسې کی او ته وایي چې د اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې فوراً واپس والی ګوره جا سر روان دي په پنجاب کې او په سیند کې پښتانه نیسي ورانیږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سیند صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه په دغه اړه د یاد غوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اواله ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده دوی په کم شکل بیانوي څرنګام خلک ته مطمئن کوي خو اصل د دې هدف چې کم دی اصل د دې مقصد چې دی د دې په غټ لیول باندې د پښتنو ځورول دي د پښتنو ستړیول دي د پښتنو کاروبارونه بربادول دي نو دا اوس په پښتنو په ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې هلته چې څومره هم پښتانه اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي نه آزاد کاروبار کولای شي
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14مه نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه به څوک نه زوروي خو د بی اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو د پاکستان ستر عدالت یو قاضي په هغه عریضه د نیوکو خلاف اپیل اوریدنې امر کړی چې د ملک نه د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودرول غوښتنه پکې شوې ده په عریضه د سپریم کورټ رجستر نیوکې کړې وي او دای د اوریدنې وړ نه وګڼلې په شلم نومبر د سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د رجستر د نیوکو خلاف اپیل اوریدنه په خپل چمبر کې وکړه او په خلاص عدالت کې د اپیل د اوریدنې حکم وکړو عریضه د سیاسي او مدني فعالانو په شمول دیارلسو کسانو ته سپریم کورټ ته کړی دا نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال راشد خټک په دې راپورټ کې راغلی
په درخواست ورکوونکو کې د پیپل پارټي او مشر فرحت الله بابر د جمهوریت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد د ډیفنس او هیومن رائټس مشر امن مسعود جنجوا د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ او مدني فعالان شامل دي ځنې قانون په هانوچ له جسس یحیی افریدی فیصله د افغان کډوالو لپاره خزیر دي او سپریم کورټ ممکن دوی ته اسانتیاوي برابرې کړي اسلام آباد کې قانون پو امل خان ایڈوکیټ په ډېر مشال لړیو ته ویل
په دغه پټیشن کې دا چیلنج سوې دي چې د انټرم ګورنمنټس دا کوم فیصله اخیسته ده نو د انټرم ګورنمنټس دغه اختیارات کې سره ستنه په پښتونس کې دا ډېر زیات واضح دي او دوم دا د تقریبا بنیادی تور دی من رائټ سوال هم دی نو د هیومن رائټس په بنیاد باندې هم او دوم دا د ایکسټنشن یې غوښته دي په دغه کې د یونیسیار او د یو ان چې کوم ادارې دي هغه هم ډایرکشن ورکولو لپاره د دوی کوم پریر دی هغه کوم دا ذکر سوې دي نو په دغه کې قسم د سپریم کورټ لخوا معاملې د انساني حقوقو په بنیاد باندې تحقیق اوریدنه وسی نو زیاتره امکان دا دی چې دوی ته ریلیف تر یو حده پورې ملي ودلای شي
خو ځنې نور قانون په هان وای چې حکومتي پالیسۍ د عدالتونو په فیصلو نه بدلیږي او لدې وړاندې د سند های کورټ هم دغه سیو درخواست خارج کړی دی په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی او ډاکټر تماشال لیډو د پښتنې په ځواب کې وویل
دا خو کېدل کنه کاروایی دغه شي چې سپریم کورټ رجسٹر اعتراضات لګولي بیا دوی بل مخه چمبر ریرینګ کولی دارن کې سو اعتراضات پیلې کول او اډمټ کول به اوس په اوپن کورټ کې دا کیږي او دا قانون هم دغه دی چې په اوپن کورټ کې اوس سپریم کورټ خو ډیر فیصله پرتی دي چې من درآمد نه پر کیږي دا فیصله هم د سیاسي نوعیت غره چې سیاسي امپلیکیشن زیات لري ماته لسی خاص د دې خبرې ګټه نشکاري چې دا سپریم کورټ کې فیصله وکړي هم هغه ورته چې باید د لیګل چې دا متنګوي نو د کوم فیصله به ورکړي چې باید د لیګل چې دا بند کار ملري د نړیوال قانون خلاف ورزي ده یا بل شي دي
ځنه افغانان هم د سپریم کورټ د جج فیصله ته خوشبین دي او هله لري چې د خپل راتلونکي په اړه به ښه خبر واوري اسلام آباد کې افغان ژورنالیست او مدني فعال حجر مراد په دې حق د مشال لډو پښتنه داسې ځواب کړه
اوس هم داسې امیدونه شته چې ګواکې ډېر مهاجرین په دې تمه دي چې دوی بدل د پاتې شي او ژوند به وکړي د دې نه سوا داسې خلک دي دلته چې له کلونو راهیسې دلته اوسېږي د سرمایه ګذاري کړې ده دلته خپل کاروبارونه کوي زندګیانې کوي هر اقل که دغه محکمه په آزاده توګه باندې وشي نو هغې به هم په دې باندې پوه شي نو هغې به د خپل ژوند کولو په تړاو باندې تصمیم ونیسي نو زما په نظر باندې دغه په آزاده توګه محکمه به د افغانانو په ګټه باندې وي
خو ګڼ شمېر افغانان دا یو سیاسي مسله ګڼي او وایي چې د دوی ستونزې د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ په خبرو اترو حل کېدای شي با اسلام آباد کې افغان ژورنالیست حشمت وجدانی په دې اړه مشال لډیو ته ویل
څو پرې چې د پاکستان حکومت یو سیاسي تفاهم د طالبانو سره ونه رسیږي دغه قاضي فیصله به زه فکر نه کوم چې دومره تاثیر ولري او عملي سي. له بلې خوا داسې اوازې هم شته چې پاکستان یو مهالویش جوړوي د هغه افغانانو دپاره څه د 2023 نه اخوا چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسي د هغوی اخراج هم د یو میکانیزم پر اساس کیدای شي چې جوړ سي او هغه افغانان هم د پاکستان نه وباسي.
د بشري حقونو تنظیمونه او ملتپاله ګوندونه د افغان کډوالو وستلو مخالفت کوي خو حکومت وایي چې د بهرنیو وستل د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري دي. پاکستان د 1 اکتوبر نه پس د بی اسناد افغانانو کډوالو وستل پیل کړی دي او په تیرو 3 میاشتو کې تر 3 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د لادرک خلکو خپلوانو مدني فعالانو د پاکستان له ریاست د جبري لادرکې او مخنیوي غوښتنه کړې ده. د نومبر په 20 په مظاهره کې شاملو خلکو غوښتنه کوله چې امنیتي ځواکونه د نور په زور خلک نه پورته کوي او که پر چا څه شک وي پر هغې دې په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. د پاکستان پوځ دریدلی چې په زور غیب کړل شوي کسان په زرګونو کې نه دي او یو کمیشن د دې مسلې د حل لپاره کار کوي. تفصیل راشد خټک ناورو.
دا د خلکو کسانو ریډي چې د خپل خپلوانو د جبري له درکه کېدو خلاف د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کوي. د احتجاج تبیه د ډیفنس اف هیومن رائټس نوم تنظیم لوخه د پرلط په شکل په 3 نومبر شوې و. په پرلط کې د ملک بیلابیل سیمونو د درکه شو کسانو میندو پلرونو رونو او خوندو ګډون وکړو. د پرلط ګډونوالو پلی کارډونه او بینری نیولې وي چې د خپل رشتہ دارانو عکسونه او دوی د منډلو وختنې پرې لیکل شوي وي. احتجاج کوونکو ته د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجوا، د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک نه علاوه د لدرکه شو کسانو خپلوانو او نورو سیاستدانانو هم ویناوي وکړي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ټول لدرکه شوي کسان زر تر زر عدالت ته حاضر کړي او که چا کوم جرم کړی نو په هغه د مقدمه وچلوي. په ملک کې د خلکو د جبري لدرکه کېدو په اړه د سوال په ځواب کې افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل
دا په حقیقت کې یو بیمار ریاست نه خدا د بیماری ده، ځکه چې ریاست کې خو مطلب دا چې عدلیه خپل کار دی، مقرنه خپل کار دی، انتظامیه خپل کار دی. دا کم خلک چې د خلکو چې ته یې د ریاست نه مني او ریاست مور پښتنه نشي کولای، دا څنګه ریاست دی چې خپل شهرانو حفاظت نشي کولای او کوم خلک چې ترخاګانې دی خپل چې خلکو حفاظت کوي هغه خلکو چې ته یې ورکیې، نو دا ناروا خبره ده او دا ناروا ډیر وخت ظلم پکار ده چې ختم کړي. ظلم انجام کړای چې اخره کې ټول خلک پر پسرا پاسيږي، خدای مکه دا ملک ته هم ډېر نقصان ورسيږي.
د پرلط ګډونوالو د نگران حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د لدرکښو کسانو لپاره 12 کاله پخوا جوړ شوی کمیشن مات کړي او یو بل کمیشن جوړ کړي چې د لدرکښو کسانو رشتہداران هم پکې شامل وي. دوی ویل چې حکومت د داخله چارو د وزیر په مشرۍ کې د ویدرې کسیزه کمیټه جوړولو اعلان کړی دی، خو دا دوی ته د منلو وړ نه ده. د خیبر پښتونخوا د لکه مروت زلینا پرلط کې د ګډون د پر راغلي محمود خان چې د خپل لدرکښو ورور تصویر په لاس کې نیولی او مشال رډیو ته وویل
دا کست مورور دی او د سده کمین نامه ده او د سره یو بل مورور دی زهد امین، هغه هم دی نه کرن هغه اورک ته هغه دریو چت کړی دی کور نه بوله دی اور نو ان کله او شول دیګه سم معلومات نشته موږ ته جگہ چت رہے ملاقات نشته ور سره سم معلومات نشته رہے اور عدالتونو کې موږ شکر لګو اول پنده کې او اسلام آباد کې های کورټ کې موږ کیسونه لګیا دي خو ته وسه پر هغه مخه ورور زهد امین هغه نه کله او شول دیګه سم پته نشته موږ ته معلومات نشته دی هغه نه بعد درې کله دی زهد صادق کمین او شول دغه چت کړی دی او دغه موږ سم
د لترکه شو کسانو د منډلو لپاره د پرلیمان د کردار پر د سوال په ځواب کې سینیټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته ویل
زما په خیال په ټول پاکستان کې کم از کم 5000 او د 10000 نه سیوا لاپته افراد پارلیمنت نه موجوده حکومتونو ربر سټمپ جوړ کړی دی، انګوټه چاپ ته جوړ کړی دی. پارلیمنت یو سکرپټډ کاروایی کوي. پارلیمنت دی وخت کې د پندې ماتحت دی، د پندې غلام دی او هغه د عوامو د احساسات او جذباتو نمائندگی نه کوي. هغه د نان الیکټډ فورسز فیصلی چې کمی دي، غیر جمهوریت فیصلی دا غیر پر دی او ربل سټمپ په تور باندې استعمالي.
احتجاج کوونکو ویل چې حکومت ته دوی غوښتنه و نه مانی نو د انتخاباتو نه پس په د ټولو لدر کښو کسانو رشتہ دارن په اسلام آباد کې راغونډيږي او د غیر معینه وخت لپاره به پرلط وهي. تایداونه ورته چې 13 میاشت پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کډول چې دومره کسان ندی لدرکه شوی لکه سمره چې خودل کیږي د دا وکړې و چې پټول بلوچستان کې صرف 50 کسان جبري لدرکه شوی دی بلخو د پښتون ژغورنې غورزنګ د بشري حقوقو تنظیمونه او بلوچ سیاستدانان دا وکړي چې په زرګونو خلک جبري لدرکه شوی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس وخت شوې دی د خبرونو د لنډیز د شمالي وزیرستان د میرعلي تھانی د یو چارواکي په وینا نن د نومبر په 28مه په یاد سیمه کې دوه هدفي بریدونه کې یو تن وژل شوی یو جوبل دی برید کوونکي تختیدلی دي د پاکستان ستر عدالت یو جج پرون د نومبر په 6مه د هغه درخواست اوریدنې امر کړی چې پکې د افغان کډوالو د وشتلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه شوې ده د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فرات الله بابر د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ په شمول دیارلسو سیاستوالانو او د بشري حقونو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زور د بیا اسناد د افغانانو د لیږدولو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی پرون په اسلام آباد کې هغو کورنو احتجاج وکړ چې ګړی په جبري ډول لادرکه کړل شوي دي لسګونه کسان په ډي چوک کې راټول ول او شعارونه یې ورکول چې تر ایتم کړل شوي کسان دې زر پرېښودل شي چارواکي وایي پر تورخم لارۍ د هغو مال وړونکو ګاډو په تګ راتګ بندیز لګولی چې ډرایوران یې پاسپورټ او ویزه نه لري دا خبره نن د نومبر په 28مه په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب الارجمن مشال ریډیو ته وکړه په پاکستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی موبایل اپلیکیشن کار پیل کړی دا ایپ زارا نومیږي او پرون یې په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په لاس پرانستو شو د پاکستان سرکاري ریډیو لیکي چې دا ایپ د ماشومانو د ورکیدو او تختول کېدو پر مهال د هغوی د کورنو لخوا کارول کېدی شي د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګردول شوې وسوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هنیه ویلي چې پر غزې د روانې جګړې د ختمولو لپاره له اسرائیل سره اوربند کولو ته نږدې شوی دی د هغه دا بیان د فرانس پریس خبري اجانس راخسته نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه یې قطر ته خپل پیغام رسولی دی هنیه په قطر کې اوسېږي د رسنو تر مخه قطر کوشش کوي چې د اوربند لپاره د نوموړي او اسرائیلو ترمنځ منځګړتوب وکړي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو او د خبرونې په لور راځو ډبلیو ایچ او سازمان خبر ورکړی چې د غزې په الشفا روغتون کې 8 نوي زیږیدلي ماشومان مصر ته انتقال کړي او دا په داسې حال کې دا چې په غزا کې درنې جګړې روانې دي او د غزې د تړانګې له یو بل روغتون څخه د اسرایلو په ډزو د مرګ جوبلي راپورونه رسیدلي جزئیات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون اعلان وکړ چې د غزې په الشفا روغتون کې نوي زیږیدلي 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي د ماشومان د یک شنبه په ورځ د مصر او اسرائیلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول څو قاهرې ته لتلو مخکې روغتیايي وضعیت وکتل شي د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې 12 ماشومان په الوتکه کې قاهرې ته لیږل شوي دي د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویل دي چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوي د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهال چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشټوالي له کبله د 19 نویو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداري ورکړی وو تر اوسه له دې ډلې 8 ماشومان مړ شوي دي د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرایلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د لمینځه تلو له کبله مړه شول اسرایلي ځواکونو تیرونی الشفا روغتون ته له دې ادعا سره ننوتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته اسرایل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له دې تونلونو څخه پر اسرایلو د حملو لپاره کار اخلي د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل ډاکټرانو ویل چې اسرایلی سرتیرو دوی وایستل خو اسرایلو ویل چې له دې ځایه وتل په خپل خوخه وو په عین حال کې فلسطینی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزې په یو بل روغتون کې 12 کسان وژل شوي دي د غزې د روغتیا وزارت وایي د انډونیزیایي روغتون په نوم د غزه په شمال ختیځ کې د روختون اسرایلو کلابن کړی دی. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې روختون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیاپال د اسرایلو د برید تر ګواښلاندې دي. د روختون کارکونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روختون کې د حماس جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونو یې ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرایلو د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
تاسو مشال لريو ته وګورئ اوریدونکو، د ډاکټران وایي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې د بیا ولاده اشاره پر لپسې توګه زیاتیږي. د پاکستان عامه روغتیا جورنال د یوې څېړنې له مخې په دې هیواد کې نږدې 21% واده شوي جوړې د بیا ولاده له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بیا ولاده کچې لوړېدو وجه بې وخته ودونه، نفسیاتي ناروغۍ او ځینې نور علتونه دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا پاکستان د عامه روغتیا یا پبلک هیلت جورنال خپل یو سیړنیز رپورت کې ویلي چې 13 لسیزې راسي پاکستان کې د بې اولاده شرح کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د عامه روغتیا د جورنال په حواله لیکل شوی چې هیواد په کچه 30% کیسونو کې نارینه عوامل، په 55% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بې اولاده سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات د میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغ زنانو یا ګاینکالوجیست اسوسییټ پروفیسور ډاکټر سادیا شمشیر وای د صحتمند غذا نه اخیستل لکه سبزیانې، میوه کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول، بې وخت علاجونه کول، دغه ډول ډیر عوامل دي. خدای اوسو مهم دي
د صفائی سترای پکار دي. مونږ چونکی غریب ملک یو، دلته مونږ ودنو کو او د خوندان چې د میاشت دوه میاشتې پس چې بهر لاړ شي، نو دا غټه وجه ده چې اخزي جیزان داسې وي چې هغه ته بیا نور ملټیپل مسایل جوړ شي، سایکولوژیکل افیکټ هم وي، خاوند هم نه وي، بیا کرام شي نو بیا لږ رز د پاره سپریټ زوینه هم نه وي، او کورونو مسایل وي، ګڼ کورونو کې اوسېږي، ګڼ فیملی وي، سټرس ایلیمنٹ په کپل کې موجود وي، دا هم یو غټه وجه ده او انفرټیلیټی کاس کوي. او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکٹر، مونږ اکثر چې د ایڈوانس هغه کې کپلز کې مونږ ګورو، د خزه خاوند کې ګورو دی چې ډېر لیټ میریج وکي او که میریج اوم کې نو ډېر کافی عرصه پورې ماشومان نه وروړي.
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار لوځي خزه خاوند هم د نفسیاتي مسلو ښکار شي، کم چې په بدن منفي اغیز لري او د بی اولاده سبب هم ګرځي. په خبر کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوایي اکثر مسلې نارینه کې هم وي، خو دلته ردی هر څه زموږ هم زنانه ګرځولي شي.
چې څنګه واده وشي او بیا دا کور والا دا امید لري چې ښځه چې کومه بس دا په ولې کال کې به بیماری کی او بیا به دا زوی روړي دي، یعنی دي هغه ټایم لا په جنه باندې دا شي پرېشر راولي. بیا چې دا واده میاشت دوه میاشتې نه تیرې بیا دی ور باندې دا شي زغه جوړ کې چوغرا د پلانې پلانې زی کې هو تاسو ري یوځي واده شو او هغه بیمار شو تل او سم بیمار نه، نو خپل کور والا خو پرې دا چې کم ملمانه راځي ملاويږي یا کم محلي خلک راځي رشتہ داران راځي، نو هغه دومره دی باندې پرېشر چې چې خاصه اوس پر ماشوم نه دی شوی او خپل اگستریس د وجه اون بیام پریگننسی لیټ کی.
دا چې داسې حالات کې سکول پکار دی، نو په خبر الخدمت روغتون کې ګاینکالوجیست ډاکټر حمیر امان وای تر کال دوه پورې هیڅ علاج نه دی کول پکار، له هغه وروسته بیا دوه خزه خاون لا مستند ډاکټر لا تل پکار دی، نه چې اتای ډاکټرانو لا علاج هم او احتیاط دوه ضروری دی.
خپل ځان د انفیکشن نه بچ کول د لپاره صحیح کسانو ته ځي، خپل ټرینډ کسانو ته ځي او داسې ځینو نه ځان ساتي چې کمزې کې ته انفیکشن خطرې چې هغه ته د بچدانې کدن یا د هغه سره بهر د انفیکشن خطر وي. تقریبا درې سي خلک داسې دي کنه چې د اولاد نه کیږي، نو هغه کې وجه په سړی کې، نو هغه ته پاره کوشش کول غواړي چې په ټایم باندې سړی هم خپل معاینه وکړي، ځکه چې خزه او خاوند دواړه صحتمند نو الاغه
دا صحت ماهرین وایي چې غیر معیاري خوراکونه کول، د مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نور ناروغۍ هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بیا ولاده سبب ګرځي. وایي علاج د هر څه ممکن دی خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سواد تحصیل قبل یو پرائمری اسکول تیر کال سیلابونو خراب کړی، اوس پکې یو نیم سل جینکۍ په داسې حال کې زده کړې کوي چې د اسکول چار دیواری نشته. دا ادنا او اول ماشومان په تمبو کې زده کړې کوي، اسکول کې د زده کړو اسانتیاګانې نشته. چارواکي وایي چې اسکول بیا ودانۍ لپاره غونډې شوي او جوړېدو په منصوبه کې شامل دی، ډېر ځل به پرې کار شروع کړل شي. تفصیل نیاز احمد خان را لېږلی.
د سواد تحصیلي قبل لوی کلی کوزی بانډۍ نه سلور کیلومتر لرې د سیند په غاړه آباد د دریو کلو یو استوي اسکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې اسکول دروازه ماته ده. ورته یې د پردې لپاره ټاټونه اچولي. اسکول چار دیواری لوېدلې، بجلی پکې نشته. وسلورم جماعت کے سرد ملگرو ناستہ ماہ نور وائی چھ سیلابن کے دغ اسکول خراب شے ہو نہ ناستے کرسے پکی نشتہ دوی پورانا ودانے کے زدکڑے کوی
2022 کی سیلاب راغلے ہو وست 2023 تن لکہ اسکول نہ لے رکھے چمن گئے چمن تا لکہ اوپر دے لگا راشی او دے چلا چتو نہ سم کی چے باران شنو من پتہ کی اوپر تے گئے مسیاں نے چھٹی راکی
مشکلات لری
دا زمنگ دریو کلو سکول لے سندری جالوان غری جو بلی او نیم کال سے بد دیو شو چراولے دل رے حکومتی ستبانی ست پوس نہ رہ شو دا سخر چچ پشوی دا سمنگ تاون کرے رے سو انجوز والا کرے رے دا سپائی والا منگ وکڑا جی دا سپائی والا منگ وکڑا نظمال ایک حکومت تا دا خواست کہے چی دیکھ پولا اللہ چارواکو تا ہوئی چلک مطلب دا لاغاک دا منگ مختلا چی
دا غوری جو کلی اسی دن کے گل محمد چی بچیانی ہم دا سکول کے ازدکری کبھی وائی چی د کلی اوسیدونکو زیاتره غریب دي، شخصي سکول ته ماشومان نشي بوتله. دغه سرکاري اوران سکول چې ویني نو خپشي
دیوالونه راغورځي کې پوړو باندې اسی خختي خو دي زخ لکه تکلیف ده. واشروم پکې نشته او بابا کې نشته، بل ایس سیستم پدې کې نشته. اوران جال پروت گیټ ته وګوره او گیټ پوړو راولېږي. ٹھیک شو، د موږ حکومت ته دا درخواست چې دا سکول سیټ شي او لکه دا پروګرام وشي. لکه زما دا درخواست ده، دغه ماشومان دي بچي دي او صدا د زو راز موږ پدې لارې نو غټ زم د ځل خوږي واړه پکې زی نه نو زی بالونه ترازی دغه ترازی کنه نزا د جوړ شي منګه حکومت ته درخواست.
په سواد کې د تعلیم محکمه پی ان ډی یعنی پروژه او ودانه جوړون کې سانګ مشر عبد العزيز شاهین په دغه اړه د نومبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دغه سکول د سیلاب نه متاثر سکولونو کې اچولې او ډیر ضرب پر د بیا ودانه کار شروع کړی. د سواد تعلیم محکمې نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سیلابونو اووه شپېته صرف د جنکو سکولونه زیانمن کړي چې پکې درې سکولونه په مکمله توګه ړنګ شوي. دغې نه تر زرو نه زیات جنکو زده کړې متاثره شوي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د متاثره ټولو سکولونو بیا ودانۍ عمل لا نه دی شروع شوی. بعض سکولونو کې غیر دولتي ادارو دومره کار کړی چې زده کړې پکې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د مومندو کروندګرو سخ کال اوګه، پالک، ټیپر، پیاز او نورې سبزیانې زیات مقدار کې کرلې دي. د باراني ځمکو کروندګرو پیاز، دڼیا او بې موسمه ټماټر هم کرلې. البته د نهري ځمکو کروندګرو بیا غنم او سبزیانې په غټه کچه کرلې. مومندو کې کروندګر د ساګو او د دڼیا لوونه کوي او پیداوار نږدې منډیانو ته وړي او د دوی په خبره دا وخت یې ګټه کمه شوې ده، ځکه په کروندو خرڅونه زیات شوي. زمون خبریال شانواز ترګزی د کوز مومندو ګلبرشا کورونو ته ورغله او په کروندو کې کارکونکو ځینې تنانو سره خبرې کړې او دا راپور یې را لېږلې.
سپینګر زر ولی خط په کودا له اوګه ګوروي
مخمخي ولا
زرولی خان شاوخوا لس جرب ازمکه باندې اوګه غنم او ځینې نور فصلونه کړلی. څلور جرب ازمکه د خپل کورنۍ ده، خو نور ازمکه په 40,000 روپۍ د یو کال په اجاره د کلیوال نه خسته.
موږ جګل دی ملک درالو غره یو بیرډه خوده ایجاد کړی، موږ ایجاد کړی به اوس دا خټه کړی دی باغونه تیر کال دا ازمکه دا غره خو را اوس چینجی کوي، نو هغه باغونه دواری او خټه کې موږ پرې خودل. نو دا غیر دی خو راغلی د غنه بو د جوارو کار کوي ډیر او دا به یو اړې وګو کړل بس ګټه دار چې خواري به وسه کېرو ګټ دیو لا ګروپو خو راته موږ مولي سی خاور راوړي وا
په دې پټو کې به تاسو په خپل سو تنن پر روزګار باندې ځکه چې سبا بیروزګاری ډیره ده کنه
دا درې خور دی دا یو بلار او ویره یو زیمه لکه دا مو خي دا درې خو بالکل نه غلاري او دې کې چې مزدور مزدور وس راشي غنه وخت یو به ولا ریبل لا کراو بیا را غډول لا او بیا 15-20 کسانو ته خبره رسی
د کوزه محمود هغه ځمکه چې د ورسک بند اوبلري کروندې پکې د نور سیمو په نسبت زیاتې کیږي. هر رقم سبزیانې میوه او فصلونه ټوکوي او دغه فصلونه بیا منډیانو ته خرڅله موړلې شي. دوی ته کدا وخت کوم مشکل دی نو هغه په کیمیاوي سرو تخمونو او د فصل د مرزونو د دوایانو په قیمتونو کې زیاتواله دي. محمود کې د زراعت د محکمې په خبره د اوګ پیداوار 1,350 ټنه شوی دغه معلومات د پروس کال د پیداوار دی. د محمودو زرعي انسپکټر وارث خان مشاد رډیو ته وویل راتلونکي پیداوار کې به یو وار بیا دغه معلومات غونډولې شي.
مرچکه چې موږ پروډکشن راکړې دی 158 ټن باندې صحیح دی جی. بیا موږ دغه نوټ پټاټو الو او دی جی پروډکشن ورکړې پیداوار 652 ټن صحیح دی جی. بیا موږ ډیفرنٹ ویجیټیبل چې کوم دی دا او د پروډکشن موږ ورکړې دی 5,556 ٹن باندې. پیاز ولا بمنګ راشو انی الله او د دې پروډکشن جی موږ ورکړې ده 10,208 ٹن موږ د دې پروډکشن اغستې ده او دغه سی کورینډر ست چې دنیا وای او د دې پروډکشن 60 ٹن فورې راغلې ده.
زابط خان په یو بل پټی کې د ډبل پالک او یا ګرم پالک ساګریبو مشال ریډیو ته وویل دوی نه یوازې ساګونه بلکې نور رقم سبزیانې هم کرلی.
مونږ ټیپر کرلی پالک ساګ دې دانې دې ان شاء الله پندېرا کولاړ دې پوښي
نو څومره کرلی تقریبا جربونه سه
یو جرب خو هم کرلی ان شاء الله ټیپر دوه درې جرب ولاړ دې دانې درې سالو جرب ولاړ دې
دکانداري ته پاره خرڅوي به کنه.
ها وا پندېرا دا ټول بازار ته لېګو مونږ ان شاء الله او دانې پالک روزانه ورو ټیپر بس په یو ځل ورو سرجه.
زابط خان سره زرنج نومي گاډي ولاړو وای وای هم دي گاډي کې بس ساګه چوي او د شوقدر مقامي منډي ته وړي. دته په خبره تیرو کولونو کې ورته ګټه وټه زیاته کيده اوس وخت کې په کروندو خرڅونه زیات کیږي نو ګټه یې کم شوي. خود بیا هم وای د پردي مزدورې نه خلاص دي او د کورنۍ ټول نارینه په خپل کروندو کې بوخت دي.
زید
زید سبق وې
سویم
کې
وم
نو دا په دې باندې پويږي په دې کې څه مسخ کاری دي
بس والله بس مزدوری ده او کوینو
دا په مزدوری کې خپل ده
نه په مزدوری سکول چټی ده پرچې به هغه وشو
پته ده 100 روپۍ درکې
انسان تر ما خام پورې لګېم بس 100 روپۍ راته راکې بس
کروندګر خوشبینو سګ کال ورته فصلونه ګټو کې ځکه په هغه زمکو چې للمې دي بارانونه هم د غنم او د سبزیانو د کر په موسم کې اور باندې وشو. د دې په خبره تیرو کالونو کې سوکړې هم وي نو د ګرانۍ ترڅنګ د بارانونو کموخت هم پیداوار کم کړیا وو. شانواز ترغزه مشال ریډیو محمد
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تسمشال ریډیو ته غوږی د چترال کروندګر وایي د سین غاړز مکه یي وخت په وخت او بوړي او دوی وایي له 2013 میلادي کال راهیسې د سیلابونو له وجې په سین کې د اوبو کچل وړيږي چې ورسره شو خواز مکه په اوبو لا هوشي. چراغدین هم یو له هغو کروندګرو دی چې د سترګو په وړاندې مکه د سین خوراک شوې ده. د پاکستان هلال احمر په نوم یو غیر دولتي ادارې په چترال کې د استثنادي دیوالونو د اوبو درولو کار هم پیل کړی چې د خلکو ځمکې له لاهو کېدو وژغورل شي. د مشال خبریال وسیم سجاد چترال ته ورغلی او دا راپور یې له هغه ځایه موږ ته راستولی.
چراغ الدین یو له هغه زمیندارانو دی چې ډیری د کروندې ځمکې د ګلاف یا سین خوراک شوي. نوموړی هر ورځ په ویره ویره د خپل کار کروندې ځای له ورځي او ګوري چې څومره ځمکه یې د چترال سیم ته غورځېدلې. چراغ الدین د خپل تباشو پټو قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
تیر سے بعد یہ اسی طرف شروع ہوا ہے.
دا 2013 نا دا دغشان شروع شوی دا. ہر کال دا برغر نا سیلاب رازی او دلان دی نسین زما کوڑی زمنگ ٹول دا کر کروندې زما کا تبا شوی پریشون کی کورون ته هم زیان اڑولې دی او خلق بے کور شوی هم دی
اور لوگ بے گھر بھی ہوا ہے.
ریشون کی پکال 2013 او 2015 کی دا گلاف لوجی درې کلی چې د اتیا نه زیات کورونو باندې مشتمل وو متاثر شوی وو. دغلته اوس هم د یادو سیلابونو آثار د ړنګو ودانیو په شکل کې لیدل کیږي. د غیر دولتي تنظیم پاکستان هلال احمر لخوا د ګلاف منع کولو لپاره په یاد علاقه کې درې دیوالونه وهل شوي دي. د پاکستان هلال احمر د خیبر پختونخوا مشر حبیب مالک اورگزئی مشال ریډیو ته د خلکو د سیلاب نه د بچ ساتلو په اړه صدا سی ویل.
پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم
جانب اول زمون حسد چ انسانی تاوان بچ کو کورونا ہم بچ کو اور ڈیفینیٹلی رست و مونگ پٹو نہ ہم سروے کو جو ہاگو تب ہم حفاظتی دیوال جوڑو بھی سروے کریں گے ہم ان تک بھی دا اس چ مونگ کم جوڑ کڑی دا بدمر او کی چ کم دو دری کلی پریشون کی دا سیلاب نہ بچ کڑی
جو زور تا وہ ٹوٹنے سے جو ہے انشاءاللہ یہ بچیں گے.
پا واٹر نومی نڑی والا تحقیقی رسالہ کی پچترال کی دا سیلاب دا حساسیت پاڑا شوی تحقیق کی دعوی شوی چې د چترال 8% نظمه کا سیلابونو ته په خطر کې او 12% ډیره خطر کې ده. د چراغ الدین د کور خوا ته یو شمیر کورونه د سیند اوبو هم وړي دي. نموړي د تباشو کورونه د بصره مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
ہمارا زمین ختم ہو گیا ادھر سات
زمین زما کا ختم شوی وہ کورونا دل تلاڑل ڈوب شول برے ور لوس پنازیونا جوڑکڑی دی او حل تکی وسیگی
سیٹر میں ابھی رہتے ہیں.
پاکستان د موسمی بدلون لواجی تر ټولو سخت غیزمن وړمبی لاسو ملکونو کې یو دی چې پکې د موسمی بدلون آثار د سیلابونو به ترتیب موسمونو غلای او طوفانونو په شکل کې وخت په وخت معلومیدلی شي. د ورلد بینک د اعدادو مطابق په کال 2022 کې سیلابونو ملک ته د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات زیان اړولې وو او د پاکستان د قدرتي آفتونو د سار ادارې ویلي چې یاد سیلاب 3.5 ملیون خلق غیزمن کړي او 1500 نه زیات وژلي وو. وسیم سجاد مشال ریڈیو چترال.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریډیو ته وګي د سویلي وزیرستان لوی ردلې انګور اډا سیمه اوسیدونکو د پاکستان حکومتي چارواکو نه په انګور اډا سرحدي دروازه باندې د تګ را تګ او د سیمه خلکو د پاره د تعلیم سیاحت سہولت غوښتنې د پاره احتجاجي درنه په اتم ورځ هم دوام لري. د احتجاجي درنه یو مشر ملک خالد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو د انګور اډا سیمه اوسیدونکو افغانستان ته تګ را تګ کې مشکلات جوړ کړي او د سیمه اوسیدونکو په احتجاج دي. انګور اډا بازار او مرکزی لارې بند کړي. تفصیل اشتیاق مسجد نور.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا اوسیدن کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې خلک او ته ورځې راسې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي د دوی سره خبرې کولو ته تیار نه دي. د انګور اډا سیمې یو مشر ملک خالد وزیر د احتجاجي درنې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
نن ما څلور کومه چې بلک سیستم ته ځېل کوم غنګي ګل کوم خو جل سیل کوم ویل دا پړګه و وکړه چې نن مې رېزنا روډی نه باندې بازارو باندې ګټو باندې پولیو باندې افتاب دورا کې چې مش پر لاټ پر امن سره کول نن مجبور شولې چې روډ ته روه تلې او بازارې نه باندې کړل او مطالبات دې مې 18 مطالبات دې په ګټ باندې روزګار او نت ورک اډوکیشن هسپتال دا دې مې ضرورت نیمه چلو چې نن نر پرېږدې
د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکیو د انګور اډا سیمه اوسیدونکو د ژوند بنیادی سہولتونو نه بې برخې کړي دي.
مذاکرات
اسپتال دا اسپتال بند دلته د هر مو په قبضه کړی دوا دا غاست دلته نت ورک نشته روټ خراب تر بجلی نشته دا غا خورچ ته هر کنه مې رومه پته دوا دام را ټوله مستم کې چې دا کوم دلته نوستا یا دردا غوړي چې اخري خپل مطلب غوړ ما وکلاس مطلب دې مې وکلا تر مطلب دې زدوره الکوما
مشال ریڈیو چه دی انگور اڈا احتجاجی درنے غوشتنے پا باراکشے دی سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمیشنر محمد ناصر خان سرا دی تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواغوی خپل موبائل پرتا کول خواش نکڑل او دی انگور اڈا احتجاجی درنے غوشتنے پا باراکشے دی نومبر پا اتلاسما دی ضلع اسسٹنٹ کمیشنر یاسر سلیمان کنڈی مشال ریڈیو تا پا دارنگ جاگے دلائی وا
چھے اندر اجازت تھی دیکھو مسیزو نو آ موڑا پہلا ہمور تکڑی دیا موڑا بیا ہم دا ایفرٹ دی دیتا چھے زیاد نہ زیاد آسانائی پر قانون چھے چکم ایڈمیزیبل دی چھا موڑا ہوتا پروائیڈ کو دے ہلتا ہائی سکول لہا آگا ہم موڑا بلکل مکمل آگا آباد دا والتا ٹول سٹاف موڑا ہوتا پروائیڈ کرا دا تگا سے ہیلتھ فیسیریٹی ہم آگا لتا بی ایچ یو دا آگا لتا بلکل ڈاکٹر اس اویلیبلی دوائی ہم اویلیبلی باقی دے ویزے حوالے سردا سے راہو پرنا دے ہوم نا انٹیریئر منسٹری نے جو کم آپ پالیسی راہ دی تو اب آپ اس لیے ٹول آوشی با امپلیمنٹیبل ہی نظر تب ہے بڑا ہم امپلیمنٹ کو پالا فی الحال کلیئر پالیسی مورت نظر آگل
دے انگور اڈا احتجاجی درنے مشہرون دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتن زرون نمانلے بیا وہ دوی خپل احتجاج دے زلے نورو سیمو تا پا غزاولے بنے با مجبوروی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوی او ویڈیوی راپورونو سربیرا ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو د پکتیا پوهنتون له ښوونې او روزنې پوهنځي څخه یو اویا کلن سپینګری فارغ شوی. نوموړی د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د اقتصادي ستونزو له کبله یې ډېر کله له خپل ځایه تر مرکز ګرځېد پورې پر بایسیکل مزل کړی او زده کړې یې پر مخ بیولې دي. پکتیاوال روڼ اندی د دې سپینګیري فکر او همت سای او پر خلکو غږ کوي چې پر هر رقم سختو حالاتو کې له زده کړو په شان شي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
غلام حسرت نومیږي د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د پکتیا پوهنتون ښوونې روزنې په پوهنځي کې یې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې. نوموړی چې د شپېتو او اویاو کلونو ترمنځ عمر لري څلور څلوېښت کاله وړاندې یې رسه پای ته رسولې وه، خو د بېلابېلو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له کبله ورڅخه لوړې زده کړې پاتې وې چې بالاخره د ژوند په دې پړاو کې چې د یوې خوا بوډا دی او بل لوري ته یې غریبي ده خپله د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو هیله پوره کړه.
پر اوسه کال د شرایطو چې ما پیسې نه لرلې زه ډېر مشکل سره مخامخ وم. موټر سایکل د تیلو پیسې مې نه لرلې، موټر مې نه لرلې. زه بایسکل راغلم، څلور پنځه وړې امتحان ته بایسکل راغلم، بایسکل مې ما امتحان ورک. تقریبا زموږ کور ولسوالۍ چل ډېر لرې ده، تقریبا پابند یو ساعت مزل دی موږ ته ولسوالۍ پورې. بیا ولسوالۍ تر ګرځېده پورې مې یو ساعت، څه باندې یو ساعت یو نیم ساعت مزل ده. بیا دلته راتلم.
د سپینګیر غلام حضرت خپل خپلوان وایي دا چې نوموړی په خپل پلرني کلي کې اوسیږي نو هره ورځ به یې له زرمته ګردیز ته په موټر سایکل تګ راتګ کاوه، خو کله به چې موټر سایکل تخنیکي عوارض درلودل یا به پکې تیل نه و نو دا اوږد مزل په بایسیکل لنډاو. د نوموړي وراره ښوونکی اد محمد وایي
په دې باندې زه ما سره ځم او په دې سپینګیرتوب باندې زه مختم هم دا تشویق راکو او زما واړه بچان چې کوم دي یا زما زمن دي په دې باندې زه تشویق کړم چې زه هم په دې باندې تر دغه سنې پورې زه عمر چې کوم زه شپېزه کلن ده زه هم خپل فراغت او هم خپل اسناد او خپل دغه شي زمان دغه شي تربیه کړم.
د پکتیا روڼ اندی او فرهنګیان وایي چې د ځینو مشرانو هڅې او کوښښونه نسلونو ته د مبارزې روحیه ورکوي او هغوی هڅوي چې د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره خو هیڅ وخت هم ناوخته ونه ګڼي. یو تن پکتیاوال شاعر او لیکوال خوږمن ځاځي وویل
نو د دې سړي همت ته زه حیران یم، په دوه لاسي ورته سلام کوم. او دا شاعر هغه دوه بیتونه یې په ګوتو راکړل، د لاونګینو د یارۍ د توره ونه لوېدم لکه د غراب شار له خپله شوره ونه لوېدم، په نیمه لاره کې به پاتې يم به شک خو زل بخونه ولویدم خو بخو ته ګوره ونلویدم نو پټول ولس باندې می غږ دی توسعه کوم سپارښتنه کوم چې همدغه سه همت په ځان کې پیدا کړي تر څو دا کړیدلې زوریدلې هیواد شي دغه په ګډه په خو سره ودرو
په پکتیا کې سپینګیری غلام حضرت داسې مهال د پانتون د زده کړو اوږد مزل ختموي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول علمي او مسلکي کادرونه د کار کولو د فرصتونو له کمښت کړیږي. د چارواکو په وینا سږ کال د پکتیا پانتون له 9500 ټول 1478 تنه فارغیږي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.